در یک حلقه محدود جشن میگیرند.
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لازاده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړې او دوه څلوېښت نورې ټپیان کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګل له د یوه پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال د غلار د واورې او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته اووه لکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تېرې شپې خبري رغونکي بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې د روسیې د ناموجه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هڅو تازه ګام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوش مدیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د فرانسې خبرې اژانس لیکي چې وسلوالو نن یک شنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره توپنچې وې. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. د ډزو ورته پېښه د دسمبر په شپږم هم شوې چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي. په جنوبی افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د نهه پنځوس ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغې معروف حرکت سره ولمانځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپلې سیالۍ لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لالیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی. داسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. د پلازمینې په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوې، خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي. په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې هېڅ ډول مرستو ته لاسرسی نه لري.
موږان چېرته ضرورت لرو؟ دا چېرته نه لرو؟ دغه موږان ته نه وینه په دا واورې په دا خطو کې چې موږ پراته یو، هر چېرته ضرورت لرو؟ کوچېته وړه ته او هر چېرته موږ ضرورت لرو. ورور
باندې په دې سره شمې کې دا چې خلک باندې خنې څه دي او تر اوسه څومره خلکو سره مرستې شوې دي په اړه وروستي جزئیات تر کړو. د دې تر څنګ یو شمېر افغان سوداګر هم شکایت لري چې په دغې سوړ ژمي کې سړو خونو ته لاسرسی نه لري تر څو وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي.
بس خساجی سه خراب شي، نو بیخي تاوان چې سبزی درنه خراب شي، خساجی بس دغه شپې پرتی
دیگه تا ده یلداش بدن ده چه ولی خلق بلنداش پل منزی چنگ المنزی پل ربا هم در تجوزیات لرون مطلب مشتاق نتیان بار
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د پلازمینې د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال نمرنې واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړې او لامل ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت یک شنبې نن د قوس تیر شمه ویلې د سالنګ لاره د واوره او طوفان له امله په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندې د لاو ټرافیکي پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیر شمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1580 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکي د بی احتیاطۍ له امله چپه شوی چې له امله 15 مسافر نو سلور سلبیخت نوټ ټپیان شوی. نو موري دا هم ویلي چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفاني ده. خو نو موري ویلي چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یاد لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دي مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایتو لپاره دی زنجیر لزانونو سره ولري ترسو د زړبوګنونکو پیښو مخاوني ولشي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لارې هم بندې کړې. د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې پنجشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي لاريو ته ویل
منند د جاغوري برف اماده
دی. وای په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داس یخ شوی چې بیخي ژوند پکې نه کیږي، نه لرګیشتا، نه د ډبرو سکارشتا چې خونی پرېګد میکړو، نه خوړشتا او نه وب ماشومان جاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو، بس د الله درګاه ته مسترګې نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګې خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بيزای شوې مېرمن چې نه غختل پر راپور کې نمخپور شي ازادي رادیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او ورختونو ترې لوري اورک کړي.
مجار شي ته ضرورت لرو، دا شي ته نه نه لرو، دا غز مجال ته نه ویني چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو هر شي ته ضرورت لرو، پوچې ته وړه او هر شي ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشیوي کسان داسې محال د ژمي پر اتک سره د سونتوکو نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنې وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ کله ازادي رادیو نوري یو شمیر افغان سوداګر بڼوالو هم ترنګا بسکران وای په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په میاشتو میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشتون له امله غوسه او ځای کیږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
بیخی تاوان چی سبزی نرانه خراب شی خسای شی بس دغه چی بس پرتی
وای ټول کال په خپل باغونو او کرنیز زمکه کې د بیلابیلو میوه حاصلات تزیار بسی خو په خبره ای چی کله د ګټي وخت سی د سړو خونو د نشټوالي لامل سم انیمای میوه او سبزی خصاصی د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 21 وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ځنې وخت ګټه ونیږي ځنې وخت بس خساشي څه خراب شي بیخي تاوان شي سبزی نرانه خراب شي خساشي بس دغه شي بس پرتی څوک بیا اخلي منه چې معمولی خراب شي بیا څوک نه لري مجبور چې گزارې کوو زه ټول کال هم نه غشي کال دولس میاشتې لګي او دغه سبزی نه بغداران خراب شوی دي د میوې خراب شوی څه خساش ولې څه پردانه بیا لاړې نو غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېده دغه سړی خو نو خو بس ښه کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړې شي
دی وایي دوی په ځلونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري د ازادي راډیو ته وویل
لرو ډېر لرو هغه لکه سبا انار او داسې نور شیان د دې میوه باغونه موږ لرو نو موږ سړو خونو ته ډېر ضرورت لرو ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه دا اوس د پاکستان سره موږ لار تړلې ده که چېرې موږ سړې خونې درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وی اوس مغره مخ کړي وای نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي
پاکستان سره هغه هوا چې د افغانستان ډېر میوه او سبزی ورته صدرېده د دوو میاشتو زیاتو موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او دا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي تاشان نړیوالو د میوه او سبزی یو شمیر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي د تازه او وچو میوه افغان سوداګر حاجی عبدالحج د هند په ګډون د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان میوه صادروي وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوه صادرولی سي د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې راایستلی شو موږ د کوچې میوه لپاره هم دغه لپاره ډېر اشد ضرورت دی خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشت کې خپل میوه صادر کړو او که چیرې داسې چې موږ سره سړې خونې موجود وي نو بیا دا په کال 12 میاشت باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چیرته واستو نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټول معلومه شي دغه مالونه راغلي دي هغه تر پروتونه ما پرتی نو بیا په هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د شپږ 20 میټریک ټنو میوه او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي هڅه مو وکړه چې کره شمیرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو دې وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعاله دي د یادونې ده چې په افغانستان کې د سړو خونو د کمښت ستونزه لسی زراحی سے مطرح کی گی او پر جیتی ارتیائی ٹنگار سوائی دی مخکې چې پاکستان سره لار اخلاص وي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین او ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې هغه هیواد ته ځي هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او موده وروسته بیرته هماغه محصولات په ډیره لوړه بیه افغانستان ته واردیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
په داسال کې چې د افغانستان په سلو سیمو کې د 1400 خوانیز کال رسمي وروستۍ ورځې دي خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغو نجونو اندېښنې څه دي ورزو تفصیل له فیروزی اساسي نه اورو.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمونه یو رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګي یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغونی غږ ازادي راډیو ته وویل
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، ما میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم.
ما نه غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینې هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای، خپه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنې رخصتۍ ته خوشاله ده خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ما هم درس خود را ادامه بدهم اما مکاتب برای صف هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کو ته می دوام ورکړم خو دوم ټولګي لپاره ښوونځي بندي ډیر لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم خو دولت اجازه نه راکوي چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نشم ډیر خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوه او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي تر څو په ټکو یې د هیواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هیواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخک لاسه د رادیو نوري نن شپه د یلدا شپه ده د منی د فصل وروسته او د کال تر ټولو ګډ شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د دغې ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري خو بیا هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څله چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو لخوا په دغې نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا پشپا ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووزي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنې فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي، البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سې نه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په ممکن مو ورته وای زړی ژوندای وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خواو نیول کېد، مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده، خو داسې خاص پرګرام به داسې نه و سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او دی یلدا پشپ باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې بې لنډۍ بې ویلې او فال بې پېکوت. مثلا یو ماشوم بې سرزان به ور پریوی، بیا به نو یو کمپله لا یو رجایی به ور سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، دا د څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتل سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وی چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پشپه د سندلې پر شاوخوا راټولیږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پشپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولیږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شدي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منې وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیر دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلیږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغمو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونیږي او خلکو اصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزو ته د درناوی میلم پالنی کلتوري تنوع او سولیز دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګه منزل کیشي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې ده